مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې د کوربه فیصل کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لګیدلې یو سلسله 43مه دفعه سر لننه پای ته ورسیده. په بنو کې عدالت پولیس امر کړی چې علي وزیر او محسن داور دي د جولای پر 13مه عدالت ته وړاندې کړي. او د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن د سینټ د مشر پر ضد درخواست جمع کړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لګیدلې یو سلسله 43مه دفعه سر لننه پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا انتظامی چارواکو په غونډه کې وسوه. د کمیشن ویاند الطاف خان په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل
الیکشن کمیشن په دې لړ کې د پرووینشل ګورنمنت سره مسلسل رابطه کې وو. دا یو تر نوټسو تور غل الیکشن کمیشن 2144 هوبا ابسټریکټ کی دا چې کوم د انتخابي حل زلي دا بوتل ابسټریکټ کی دا بودري یا زه تاسو دا 1144 چې دا فورن لري. چیف الیکشن کمشنر ته موږ ویل شو چې دا 144 هغه لري.
د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو په ځانګړې توګه د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په ګڼو سیمو کې یو سل 43مه دفعه لګیدلې وه چې تر مخې پر ولسي غونډو او د خلکو پر یو ځای راټولېدو بندیز لګیدلی و. په دې سیمو کې د 3 جولای صبح انتخابات ته ولاړو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې وه چې دغه بندیز دې پورته کړل سي، ځکه چې دوی خپل انتخاباتي کمپاین نسوای کولای. د خبر پرخوا په بنو کې د ترګریزه د عدالت پولیسو امر کړی چې علي وزیر او محسن داور د جولای پر 13مه عدالت ته وړاندې کړي. ټاکل سوی و چې نن به د پښتون ژغورن غورځنګ دغه دوه مشران او پارلماني غړي عدالت ته وړاندې سي، خو د پولیسو لخوا د ریکارډ نه جمع کول له کبله نننۍ پیشي وځنډېدل. د غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د دوی د مشرانو کیس په وار وار ځنډول کیږي. د غورځنګ یو مخکښ د مسکر نن مشال لري ته ویل چې د تیر جون میاشتې پر 15مه نیټه چې کله علي وزیر او محسن داوړ بنو کې عدالت ته وړاندې کړل سول، نو هغه وخت هم د ترګریزت پولیسو زور ریکارډ نه چمتو کړی.
تیر تاریخ کې هم چې څه ورته ویلی وو سیټی ډی پولیس والو ته چې تاسو به انتشي ته به زور ټول ریکارډ راوړی، خو سیټی ډی پولیس بیا هم د ریکارډ نه راوړلو په وجه باندې مثال د کیس وځنډېدو.
د پښتون ژغورن غورځنګ په وینا د مې پر 23مه نیټه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د پاکستانیو عسکرو په ډزو کې د دوی 44 غړي وژل سول او تر 30 زیات ژوبل سول. وروسته د علي وزیر او محسن داوړ په ګډون په ګڼو سیمو کې یو شمېر فعالان ونیول سول. د خړکمر پر پیښ د پاکستاني پوځ وینا ده چې د پی ټی ایم د دوو مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه برید شوی چې دوی په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژل او د دوی 15 عسکر ټپیان سول، خو د دې دعوې لپاره کوټلي ثبوت نه دی وړاندې کړی. امریکایي چارواکي او طالب استازي نن د خبرو یو بل پړاو په قطر کې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي المخلزات پر مشال رډیو ته ویل چې له طالبان سره پر ځینو مسلو پرمختګ شوی او پر ځینو لا خبرې هم دوام لري. هغه ول په افغانستان کې د مرکزي ځواکونو د حضور راتلونکي، د ترګري پر ضد مبارزه، د افغانانو ترمنځ خبري او اوربند هغه موضوعات دي چې خبري به اوربند وسی. خلزاد هله وشو چې په نږدې راتلونکي به له طالبانو سره پر دغو مسلو یو حل ته ورسیږي. اخو بیا د قطر په مرکز دوه کې د افغان سیاستوال او طالب اساس ترمنځ ناست د ګډي اعلامي په خبرولو سره پرون شپه ناوخته پای ته ورسیده. په اعلامي کې اتمه دي چې په کې پر لسی تنصیباتو د بریدونو درول، د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو او مایوب بندیان خوش کول هم شامل دي. په اعلامي کې راغلي په جګړه کې د ولسی وګړو د سر او مال زیانونه د پټاپه ودرول سي. په دوه کې د افغان سیاستوالو، فعالانو او طالب اساس ترمنځ د خبري د جولای پر 8مه او 8مه نیټه د جرمني او قطر په قربتوب تر سره شوه. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن د سینټ د مشر میر صادق سنجرانی پر ضد درخواست جمع کړ. د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان خان کاکړ تیر شپه مشال رادیو ته وویل چې د جولای پر 18مه به د رهبر کمیټې په غونډه کې د سینټ لپاره د نوي مشر نوم اعلان کړي. هغه وویل په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر زیات او هیله مند دي چې په اسانۍ سره به نوی مشر وټاکي. د پاکستان سینټ یو سلسله غړي لري. په دې کې څلور شپېته غړي له اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر شپږویشتمه په ګڼ ګوندیزه غونډه کې د سینټ د مشر د بدلولو اعلان کړی و. خبرونه له مشال رادیو سخاوري. د ایران د پوځي ځواکونو مشر نن ویلي چې د برتانیې د سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د ایران د تیلو ټانکر نیول به بې جواب پاتې نسي. د ایران نیمه حکومتي اژانس تسنیم د محمد باغیر له خولې لیکي چې بې بنیاد پلمو پر اساس د ایران د تیلو ټانکر نیولو په غبرګون کې په ایران خپل مناسب جواب ووایي. برتانوي سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه د جبل طارق په جنوبي اوبو کې د ګریسیو په نامه ایراني ټانکر په دې تور ونیوي چې د شام لپاره تیل بار کړی و. لندن ویلی ټانکر د اروپا اتحادیې لخوا د لګول سو بندیزونو سرغړونه کړې خو تهران دا کار غندلی او ناقانونه مداخله ګڼلې ده. ایران وای د خپل ټانکر په سمدستي توګه د خوشی کړل سي. د ایران سپای پاسداران یو کمانډان د جولای پر 15 په بدل کې د برتانوي او ګور د نیولو ګواښ کړی وو. اخو بیا برتانیا او امریکا د ایران د ټانکر نیولو اقدام هرکلی کړی دی. او په پای کې د کرکټ خبر. د هند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل د انګلستان په مانچستر ښار کې روان دي. نیوزیلند ټاس وګټي او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې مهاله په 15.2 اورونو کې 144 منډې جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. بل سبا به بیا انګلستان او استرالیا دویم سیمی فائنل کوي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ سیالي 40 لوبډلو برخه پکې اخیستې. د انګلستان او ویلز په قربتوب د جون پر 9 پیل شوې او د جولای پر 14 به پایلو بکیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کنسي د نخون په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپۍ 50 پیسې او په 1.95 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.04 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 40 پیسې او په 2.5 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یورو په 4.90 پیسې اخیستل کیږي او په یورو په 6.90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، ژوب کې 29 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د امریکا استازي او طالب استازي په قطر کې د خبرو پړاو بیا پیلوي. عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکشان والی وزیر او محسن داوړ د مقدمو اوریدنه د جولای 13 ځنډولې ده.
تیر تاریخ کې هم چې څه ورته ویلي وو سیټی ډی پولیس والو ته چې تاسو باید شي ته به زوړ ټول ریکارډ راوړی، خو سیټی ډی پولیس بیا هم د ریکارډ نه راوړلو په وجه باندې مثال د کیس وزنه ده.
په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو هړتال 15 ورځې راځي دوام لري.
دلته تکلیف ډیر زیات دی، نه روټۍ ملاویږي نه اوبه ملاویږي او بس ورو نسرې ګرمۍ ته ولاړ یو او نه سوریشته. مالونه ټول خراب شو، تیرونه په ولیاړه پنچر شو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن د سینټ د چیرمین پر ضد عدم اعتماد لپاره درخواست جمع کړ. او په پاکستان کې یو شمیر خبریالان وایي چې پر ټولنیزو رسنیو د دوی پر ضد غلطه پروپاګاندا کیږي.
کوم د دوی بلندرز دی د کومرانانو او د دوی غلطۍ دی هغه باندې سم تر کل کې هغه دوی نه برداشت کیږي نه.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوس تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاوره. څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو پړاو نن په د قطر په مرکز دوحه کې بیا پیلېږي. همدا وخت زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه خبرې اترې پیل شوې دي، کله هم وخت ورته ستاسو
خبرې خو نن سهار پیل شوې وې او اول 2:30 بجې مونږ ته دلته ځینې سرچینې ویلي وو. لکه چې روان نه تاسو کو دلته د طالب سرچینو نه نو هغه چې کمیټه کوم جوړ شي دي د هغه غونډه دا کمیټه جنا جنا جوړ شي دي په مختلفو موضوعاتو باندې چې تفصیلات کې د دې شانو د ټکنیکی شان دی پای باندې او تازه یو ټویټ کړی دی د امریکا خصوصي ځانګړي استازي زلی خلیلزاد چې په ټویټ کې هغه خبره کړې ده اته مینه مخ کې ټویټ کې چې ما ته مخامخ فروت دی چې دی وايي ما طالبان سره نن سهار غونډه وکړه او اوس چین ته په لار یم چین ته روان یم او دا غیم روسي بدونه واشنگتن ته چې هلته مشورې وکړم او رپورټ چې تر اوسه پورې طالبانو سره څومره خبرې شوې دا غیم ته حکومت او چارواکو ته هغه اوس پاري وږي په خبر کې نو دلته اوس طالبان خو البته بیا په دې موضوع باندې شي نه ویلي لیکن داسې امکان دی وی چې کوم ځدی خریدار تختل ویلي چې درې مسلې حل شوې دي یو کې پرمختګ شوی دی او طالبان به اتیا پیچې شوی دی نو داسې امکان شته چې هغه پاتې شیانو باندې خبرې شوې وي او یو امکان بدام چې یو څه فیصلې شوې وي امکان بدام چې لازم د مشورې او چین د کتاب دی نو د دې اهمیت شته د دې اهمیت دا چې یو طالبان په دې رسټو کې چین ته سفر کړو او زمي خلیج د دې نو وړاندې هم یو ور چین ته کړی دی او اوس دې په اړه د چکه طالب او امریکا یو هوکړه تا یو معاهده تر رسیدي یو تنظیم دی د امن یو معاهده لاسلیک کړي نو هغه به د نړیوالو ګارانټر ضمانتیانو په موجود کې چې په هغه د استخدام کې لاسلیک کیږي چې امکان شته لکه چې طالبانو ځینې مشرانو دغه خبره کولې چې چین هم ممکنه روس هم دغه رنګ ګاونډي هیوادونه او د مرکزی اسیا هیوادونه ملګرو ملتونه کیږي چې دا ضمانتیان چې کله د امریکا طالبان فرمنس سموهده کیږي نو دا خو نه په وختونه دی لکه اوس لکه چې په وخت کې ما د تاسو کو د طالب سرچینو راتلل چې کومېته ناشتي دی او زه خپل مقصد ته ورغلی ما کوم یو چې دلته د کلیمټ کلب په نامه باندې شي ما د کوم ځای د دانی د بلډینګ کې هیڅ خبرې کوي نو البته خو خیر دلته د لانسره لګیاو مچ په د کتر کې د خاموشي غونټي یو خاموش ماحول وي البته د دې راځي نه نو او دنیا ته توجه په دې باندې چې په کتر کې طالبان امریکا سره دی لیکن البته ځینې ګاډي بیا څه ولاړو چا سره دې چلو ما هغه د ګاډي جامې ته نه دي او ځینې د څه ګاډي چې هغه د طالب مشرانو همون د څه امکان شته چې اوس هغه نه واپس راغلم چې کومېته اوس هم مغیره ته خبرې کوي او رښتیا بیا کېږي چې موخه د کینې ځان نه خلک ځان نه وي نه ځان نه خلک سره بچو په پلاګ د نور امریکایان نو نو تاسو رات خو باندې معلومات موږ رښتو کو یو کوم دا تازه په مخکې تاسو شریک
ډیر مننه زموږ همکار طاهر خان په دوه کې چې تاسو ته په دې اړه تازه معلومات وړاندې کول
دا مشال ریډیو دا
تاسو موږ غل مشال ریډیو خاورې اوسم رزو د خبرونی پاتې برخه ته د خبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ دوو مخکښانو علي وزیر او موسین داوړ د مقدمو اوریدنه د جولای تر 13 ځنډولې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښان وایي چې دغه اوریدنه ځکه وځنډول سو چې پولیسو له هم په دې اړه خپل پخوانی رپورت نه دی جمع کړی. عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان او وکیلان وایي د شمالي او جنوبي وزیرستانه د پارلیمان غړي موسین داوړ او علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کولو لپاره له هریپور زندانه راوړل کېدونکي ول. خو د دوی په وینا د سي ټي ډي پولیسو لخوا زوړ ریکارډ یو ځل بیا د نه پېښ کولو په وجه دوی د ترهګرې ضد عدالت ته وړاندې نه کړل شول او د عدالت جج ورته د روانې میاشتې 13 نیټه ته دا بیا پېښ کولو حکم وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکروای دوی درخواست کړي چې دا داوړ او وزیر پېشي بنو کې کیږي نو هم بنو زندان ته ډیر وړل شي.
نن په بنو کې د دشتګردي په عدالت شې د وزیر موسین داوړ په شیا تلسم نتی پورې وزنګ ته پردا وځه چې تیر تاریخ کې هم چې څه ورته ویلی وو سیټي ډي پولیس والو ته چې تاسو به پېشي ته به زوړ ټول ریکارډ راوړی خو سیټي ډي پولیس بیا هم د ریکارډ نه راوړل په وجه باندې مثال د کیسو ځنه
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پولیسو وکیلانو په وینا دواړه داوړ او وزیر د تیرې میاشتې په 25مه نیټه بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. چې نن د جولای په 9مه نیټه د خړکمر او د خړکمر پیښې پس دغلته د سړک غاړې بامی چاودنې په مقدمو کې عدالت ته پیش کېدونکي ول، خو د پولیسو لخوا زوړ ریکارډ او نور لوازمات نه پوره کولو په وجه عدالت د جولای 13مه نیټه ته د دوی کیس یا پیشي وځنډوله. وکیلان وایي د دا وړ وزیر په اړه د عدالت نه دا غوښتنه هم شوې چې دواړه دې د بنو په ځای هریپور کې عدالت ته وړاندې کولی شي، خو د غورځنګ پلویان او وکیلان بیا وایي چې محسن داوړ او ولی وزیر بنو کې عدالت ته وړاندې کیږي، سو دواړه دې له هریپور زندانه بنو ته راوړل شي. د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر شمالي وزیرستان کې د مئی شپږویشتمې له پیښې وروسته نیول شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په تورخم کې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو د هړتال له کبله د خیبر درې په لاره افغانستان ته مال وړونکي په زرګونه لارۍ او کنټینرې له تیرو 15 ورځو راهیسې ولاړې دي. د دې وجه دغه ده چې هغلته هړتال روان دی. د لارۍ چلوونکو او ورسره کسانو ویلي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د کسٹم کلیرنګ ایجنسیو مالکان وایي چې په مختلفو مالونو د کسٹم ډیوټي یا محصول رقم کړل شي او نوی لګول شوی سیل ټیکس دې ختم کړل شي. د تازه میوو او سبزیو ګاډو لپاره دې داسې انتظام وکړل شي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام 8 پورې په اسانۍ سره په تورخم دروازه ور اوړي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو وای
ټولو شیونو قیمتونه زیات شوی دي. بس دی په وجه باندې چې کوم ټیکسونه دي هغه هم خود به خود بس زیات شوی شي. قیمت یو شی زیات شي نو بس ټیکس به خود به خود بڑھاو شي. مطلب مخکې به یو گاڑی باندې 1,00,000 روپے ټیکس راته نو اوس 1,60,000 روپے پر راځي.
دغه احتجاج لامل د گاڑو ډرایوران د یو شمیر مشکلات سره مخ شوی او دوی وای
بلال مینوم دې دلته تکلیف ډیر زیات دی. نه روټۍ ملاویږي، نه اوبه ملاویږي او بس ورو ورو سره ګرمۍ ته وای ولاړ یو او نه سوریشته. مالونه ټول خراب شو، وروره ټیرونه په ولیاړه پنچر شو. نور به موږ دلته څه وکړو؟
وړم را بار کړي نو مې سرفراز عثمان زید او نن 15مه ورځ چې په دغه هړتال کې ولاړ یي. بس دغه غواړ چې دغه هړتال مات شي که حکومت ته موږ صدقه کوي او که جنسیانو والا ملامت یي. دغه هړتال باید مات شي. دا وړم بار کړي دي غوټې وکړي خراب شو، کروڑونو روپو مالونه خراب شو. تکلیف دغه تکلیف دی. هر چاته د ګرمۍ پته لګي سره مرته ناستي نو سوریشته سره ګرم دی.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او کسٹم چارواکو ترمنځ په پیښور کسٹم هاوس کې مذاکرات پیل شوي دي، خو په دستي ساتي څه نتیجه نه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو نن په سینټ کې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی پر ضد عدم اعتماد درخواست جمع کړی دی. دا پریکړه په پارلمان کې د مخالف سیاسي ګوندونو د مشرانو او استازو جوړی رهبر کمیټې د جولای پر 15مه په اسلام آباد کې د خپلې لومړۍ ناستې پر مهال کړې وه. د مشال ریډي خبریال احمد الله نور حال راکوي.
د رهبر کمیټۍ غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد قرارداد چې څلوېښت سینیټرانو پرې دستخط کړي وي نن د نهې په ورځ راجا ظفرالحق، مشاهد الله خان او شیری رحمان په شمول ځینې نورو سینیټرانو په سینیټ سیکرټریټ کې جمع کړو. د نوموړي وینا وه په 11 جولای به د رهبر کمیټۍ په دویمه غونډه کې پریکړه کوي چې اپوزیشن لخوا به د سینیټ د مشرۍ لپاره کاندید څوک وي او هیله من دی چې په اسانۍ سره به دوی خپل چیرمین را ولی زکه چې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره په سینیټ کې زیاته ده.
چیرمین په والو باندې بیانات سماباد شاو خاص نږدې کوم سینیټرانو دې ته اطلاع ورکول شوه. دوی د ښه توګه نه قرارداد دې چې مکه دې اپوزیشن یې جمع کړ. اړتیا نو لیډرشپ مشرانو ته څه څه کوي دا مخامخ ښایي چې الله راځي نن دا خالي دې قرارداد لپاره د شپږ استفاده ضرورت و چلوي شو. نه ان شاء الله چې څه څه ورته تاسو به وګورئ چې څه څه کوي.
دا وخت د پاکستان په سینیټ د سینیټرانو ټول شمیره 104 ده او د سینیټ چیرمن د ریکولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 350 ووټونه پکار دي. خو پاکستانی رسنۍ وایي اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 45 جوړیږي چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټرانو شمیره تر ټولو زیاته 13 ده. د پاکستان پیپلز ګوند شل، د متحده مجلس عمل شپږ، نېشنل پارټۍ 15، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2 او د عوامي نېشنل ګوند 1 سینیټر په ایوان کې موجود دي. بلخوا د حکومت او د هغې د اتحادیانو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف 19، بلوچستان عوامي پارټۍ 19، متحده قومي موومنټ 15، د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل او ګرینډ ډیموکراټیک الاینس 1 او 15 آزاد سینیټران شامل دي. د رهبر کمیټۍ یو بل غړي او د قومي وطن پارټۍ یو مخکښ هاشم بابر بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سره په دې سلا شوي دي چې راتلونکي چیرمن به د مسلم لیگ نون نه وي او د پیپلز ګوند مرستیال چیرمن سلیم مانډویواله به پر خپل ځای کار کوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پوه نورعالم خان نه تپوس وکړو که اپوزیشن ګوندونه خپل یو غړی د سینیټ چیرمن جوړ کړي نو په راتلونکي کې حکومت لپاره څه قسمه مشکلات جوړېدای شي؟ نو نوموړی وایي
چرته سینیټ کې د اغي چیرمن راشي او سینیټ کې د دې اکثریت شي نو بیا دا حکومت چې دی دا یو قدم ممکن نه شي اخیستل چې دې نه سینیټ لاړ شي نو د دې ټول لیجسلیشن چې دی سټاپ کړی او دا چې دی د حکومت د ناپې وړ
دی. ذکر دا چې د سینیټ موجوده چیرمن صادق سنجرانی د تیر کال په 12 مارچ د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 ووټونه اخستي وو او د نوموړي په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفر الحق شپږ 40 ووټونه اخستي وو.
د اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت د تور په پوری کولو سره ویلي چې عامرانه خویونه خپل کړی دی. د وزیر اعظم عمران خان مخالفو سیاسي مشرانو ویلي چې د نوموړي حکومت د بل پر اشارو چلیږي، خو حکومتي چارواکي دا ردوي او وایي چې اپوزیشن ځکه شور کوي چې د دوی په وینا پر مشرانو یې د درغلیو تورونو له کبله سزا روانې دي. بشیر ګواش نور حال راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر تحریک انصاف حکومت یو ځل بیا تور پور کړی چې د جمهوریت خلاف د سازش په کولو سره مخالف سیاستوال خاموشه کوي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 8 په سن کې د خپل ګوند وی غونډې ته په خبرو کې ادعا وکړه چې حکومت په خپل واک کې نه دی.
اگر ایک فوجی کمیشن
دی وای هر فوجی دا سوګند پورته کوي چې هیڅ کله به د ملک په سیاست کې ګوتې نه وهي، خو تاسو وایئ چې آیا دوی د ملک په سیاست کې مداخله نه کوي؟ آیا د پردې شاته دا ټول سازشونه دوی نه کوي؟ په داسې حالت کې همدا خلک د عدم مفاهمت ذمہوار هم دي. داسې یو حکومت چې ماشومانو ته هم پته ده چې چا او څنګه راوس ولس ته د منلو نه دی، دا یو لاسپوتې حکومت دی. اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پوځ سره نږدې بولي، خو حکومتي چارواکي وایي د پوځ او ملکی ادارو ترمنځ ښې اړیکې د ملک لپاره ښې دي. د پاکستان پوځ تل په سیاست کې د مداخله تورونه بې بنیاد بللي او دریز لري چې د دوی کار امنیت ساتل دي. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای پاتمه په دیر کې وی جلسی ته ویل چې د تحریک انصاف حکومت منتخب نه بلکې غوره شوې ده.
دا څه رقم جمهوریت ده؟ دا څه رقم ازادي ده؟ موږ به د داسې پاکستان لپاره مبارزه کوو چې مساوات پکې وي، داسې پاکستان چې ټولې صوبې پکې یو شان وي او هر اداره پکې د آئین په حدونو کې کار وکړي.
اپوزیشن سیاستوال پر حکومت دا تورنه لدې قبله پورې کوي چې د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پیپلز پارټۍ شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او همدارس ګڼ نور لوړپوړي سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې بندیان دي. د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دا هر څه د یو سازش له مخې کیږي. دیوی ددی حکومت د اقتدار حقیقت خلکو ته معلوم شوه، د احتساب عدالتونو مقدمو حقیقت هم څرګند دی. کوم ملک چې آئین تر پښو لاندې شي او له خبرلانو قلم واخیستل شي هغه ملک نشي چلیدلی. اوس هم وخت دی چې دا ملک د آئین مطابق وچلول شي، باید پارلمان ملک وچلی. خو حکومتي چارواکي دا ټول الزامونه بې بنسټه بولي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په اسلام آباد کې د جولای پاتمه په خبري غونډه کې ویل چې اپوزیشن سیاستوال د درغلې او په مقدمو کې ځانونه خلاصول غواړي. دوی درې څلور ګوندونه دي چې د یوې خاصې بیانیې سره یې حملې شروع کړې دي. دوی په نظریاتي ډول سره یو نه دي، څوک ملایم دي او څوک سیکولر، خو د دوی د یو ځای کېدو وجه درغلي ده. لوټماري د یو ځای کېدو سبب دی. همدا یو داسې ټکی دی چې دوی ټول سره یو ځای کړی. اپوزیشن سیاستوالو د جولای 15 تاریخ له دې قبله د تورې ورځ په توګه د لمانځلو پریکړه کړې چې تیر کال پر دغه ورځ تحریک انصاف ټاکنې وګټلې.
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د دوی خلاف پر ټولنیزو رسنیو د مهم له وجې به ریاست ته نقصان رسیږي. دوی زیاتوي په پاکستان کې له دوی سره په یو ډول دښمني پیل شوې ده او که څوک رښتیا خبرونه ورکوي نو پرې دغه داری تورنه پوره کېږي. انیاسا اجمل په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې یو شمېر خبریالان وایي ځینې قوتونو په ټولنیزو شبکو د دوی خلاف مهم پیل کړی چې د صحافت او د ریاستي ادارو لپاره خطرناکه ثابته دی شي. خبریالي اسما شیرازی د جولای په 8 مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د خبریالانو لپاره حالات تل خراب وو، خو په موجوده وخت کې د هر څه د دښمنۍ او اغی ته د زیان رسولو بڼه خپله کړې ده.
خبریالانو ته خطرې وي او دا به راتلونکي کې هم وي، خو دا مهال چې کوم ګواښونه دي هغه داسې دي چې خبریالانو ته د مستقیمو حملو دړکې ورکول کېږي او هغوی ته د زیان رسولو هڅه کېږي. د صحافیانو د ژغ او د لیکلو د باولو تر څنګ پر هغوی د باور کمولو کوشش روان دی او ولس ته د غل او ډاکو په توګه ښودل کېږي. په پاکستان کې د صحافت په ګډون هرې ادارې ته خطره ده. د تورونو لګولو دا حالت چې چا جوړ کړی دی د هغوی مخونه به هم یوه ورځ ښکاره سي او نشي به یې ورکی سي، خو د دې حالاتو به هم ریاست ته نقصان وي.
سروزي وړاندې په ټولنیزه میډیا په پاکستان کې د صحافیانو خلاف یو مهم پیل شو چې ورته د پاکستان ست خبریالانو نیولو یا اریسټ انټي پاکستان جرنلست نوم ورکړل شوی. د پاکستان فوج ویاند آصف غفور د جولای په 6 په ټویټر د دې مهم پاړه لیکلي د ټولنیزه میډیا جانبدار کارول او د منفي بیانونو نو سره د غلط فهمي حالات پیدا کېدای شي. نوموړي زیاته کړه کوم تن اداره یا یو مسلک د بیانونو په ذریعه هدف ګرځول غیر اخلاقي دي چې یو مثال یې د خبریالانو پر ضد خبرې دي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي په پاکستان کې خبریالان په ازادۍ سره خپل خبرونه نشي ورکولی او که څوک دا کار وکړي نو پرې د غدارې او د بل لپاره د کار کولو تورونه لګول کیږي.
کوم د دوی بلندرز دي د کومرانانو او د دوی غلطې دي هغه باندې چې مت لیکل کې هغه دوی نه برداشت کیږي نه. یک نو دا چې اوس د دې کې ځنې صحافیانو هم نړۍ خپل طرفداري او تویل شي ته ځنې صحافیانو بیا لیول دومره برشوي دي چې هغه خبرو کې کپټي ویو کې خبرو کې هغه فارمز ډېر دي هلکه په یاني دا غنه یاد او توکو ود حکومت یا د مختلف پاتو ګیندا به زموږ سره یو دی بجې کم دینو چې کوم پوزیشن کې وو نو موږ ګرو دا به مت موږ سره نو دا به پر سټ بیک وو د حکومت ته بار سیاسي پاتو د پر سیده خلکو له ولټ شو دی به من تنقید شروع کو. نو مهم خبر هم دغه ده چې دا سیاست خلک هغه صاحبان چې داغي خلک یا لولي یا پټي باندې ګوري یا خلک داغي خبرو ته اهمیت ورکړي چې کوم خلک خاموش ته یا کوم خلک سنوي هغه ته مشکل نشته او خلک د چا اواز مضبوط ته لیکل کولی شي او ویل کولی شي خبرې کوي نو زیاتره
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خانه مشره زهرا یوسف بیاوی په پاکستان کې پر انټرنیټ د جرمونو خلاف قانون موجود دی خو د خبریالانو پر ضد مهم چلولو لړکی په سمه توګه نه دی عملی شوی.
خبریالان د ویرې ښکار دي او په ټولنیزې میډیا چې د خبریالانو خلاف د کوم ټرند پیل شوی دی نو په هغې کې د عمر چیما او عاصمه شیرازی په څیر خلک په نښه کېږي. دا مهم په انټرنیټ روان دی او د لړکې په پاکستان کې پر انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره قانون هم جوړ شوی. نو اوس باید حکومت د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره کې هم دا نقطه شامله ده چې که څوک د چا خلاف کرکه خوروي او یا د چا ژوند په خطر کې اچوي نو د هغې خلاف به کاروایی کېږي. نو داسې ډېر قوانین شته خو په هغې عمل نه کېږي.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرایم لا په نوم قانون په 2014 کال کې جوړ شوی دی او حکومت وایي چې د دې قانون په نتیجه کې د ګڼو ټولنیزو پاڼو بندولو ترڅنګ د ذمهوارو خلاف کاروایی هم کړې ده. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبریالان وژل شوي دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي څخه واورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې لګیدلې 144مه دفعه سر لننه پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا انتظامي چارواکو په غونډه کې وشوه. د دې د فعل مخې په قبایلي سیمو کې پر لسې غونډو او د خلکو پر یو ځای راټولېدلو بندیز لګیدلې و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترګریزه د عدالت پولیس تامر کړی چې علي وزیر او محسن داوړ د جولای پر 13 عدالت ته وړاندې کړي. تاکل سي و چې نن به د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه دوه مشران او پارلماني غړي عدالت ته وړاندې شي، خو د پولیس لخوا د ریکارډ نه جمع کولو کبله نننۍ پیشي وځنډېدل. د امریکای چارواکو طالب اساس ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې کیږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زموږ خلزات پر مشال لري ټول له طالبان سره پر ځینو مسلو پر مختګ شوی او پر ځینو لا هم خبرې دوام لري. اخوا د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاستوال او طالب اساس ترمنځ ناسته د ګډې اعلامیې په خبرولو سره پرون شپه ناوخته پای ته ورسېده. په اعلامیه کې اتمه دي چې په کې پر ولسي تنصیباتو د بریدونو درول د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو او مایوب بندیان خوشکول هم شامل دي. په اعلامیه کې راغلي په جګړه کې د ولسي وګړو د سر او مال زیانونه دي په ټاپه ودرول سي. د ایران د پوځي ځواکونو مشر نن ویلي چې د برتانیې د سمندر ځواک لخوا په جبل طارق کې د ایران د تیلو ټانکر نیول به بې ځواب پاتې نسی. د ایران نیمه حکومتي اژانس تسنیم د محمد باغری لخلیلی کې چې په بنیاد پر مو پر اساس د ایران د تیلو ټانکر نیول په غبرګون کې به ایران خپل مناسب ځواب ووایي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هند او نیوزیلند ترمنځ لومړی نیمه پایلو به سمی فائنل روان دي. تر دې مهاله نیوزیلند په 40.15 اوورونو کې 12 منډې جوړ کړي او درې لوبغاړي سوځېدلي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. او سم تاسو ته د پاکستان د کورونی او رسپانو د اداري لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي په پاکستان کې یو وار بیا عدلیه لانجمن کړې شوې او دا ځکه چې یو سور زیوړاندې مریم نواز د احتساب عدالت د جج یو ویډیو په ډاګه کړه چې ګنې پکې دغه جج وایي چې د نواز شریف ته په العزیز یا ریفرنس کې تر فشار لاندې سزا ورکړې ده. اداریه وایي خو بل طرف ته دغه جج ارشد ملک د مریم نواز لخوا وړاندې کړل شوی دغه ویډیو ناسمه ګرځوي او وایي په دې کې یې بدلون کړی. اداریه وایي که یو طرف ته دا ویډیو د پاکستان مسلم لیگ نون لپاره خنده ده ځکه چې لدی رستو نو موري جج ویلی چې د مقدمه دوران ورته دوی د رشوت ورکول وړاندیز کړي او د لکې ور کړي وا. خو بل طرف ته دا ویډیو پادلی هم غوته پورته کوي چې د مقدمه دوران یو جج څنګه د پاکستان مسلم لیگ نون د غړیو سره ملاقاتونه کوي. اداري اخري کلی کې په داسې حال کې باید چې د دې سکندل په مکمل توګه پلټنې وکړي شي ځکه چې دادلی نورس پورس د خلکو اعتماد اوچتېږي او دادلی چې کومه نامه یا مقام وو هغه به د پلټن رستو ځای پاتې شي. جنگ رسپان خپل ادارې د پیښور په بیارټي یا چټک بسونو په منصوبه لیکلي او وايي ایشیایي ترقیاتی بینک په خپل تازه رپورت کې په دې منصوبه ډېرې ګوتې پورته کړي او هغه اندېښنې رښتیا ثابت شوې کومې چې د خلکو په ذهنونو کې وي. ادارې وايي په دې رپورت کې 22 خامې په ګوته کړې شوې او ویل شوې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې منصوبه کې د ډیزاین د غلطیو تر څنګ په دې کې ناقص مټیریل هم لګولې دي چې څو وخت هم ترې ځاني زیان را مخې ته کېدای شي. ادارې وايي اوس چې یو نړیوال ادارې په دې منصوبه کې خامې په ګوته کړې نو باید چې د دې هم پلټنې وکړې شي او د هغه خلکو احتساب وکړي چې په دې کې ککړ وي چې دا ثابته شي چې ملک روان احتسابي عمل یو اړخیز نه دی بلکې دا د هر چا لپاره دی. د دې تر څنګ نوې وخت رسپانې خپلې ادارې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په عمل لیکلي او وایي واشنگټن په ډاګه کړي چې په ستمبر کې په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو وړاندې له طالبانو سره سیاسي لوزنامه کول غواړي د کوم رستو چې به له افغانستانه غیر ملکي پوز وځي. ادری وی بلپلو افغان انتظامیہ ہم پدی باوری شوی چی امریکا د وتلو کلک فیصلہ کڑے نو ددی لپار دوی د طالبانو سره د مذاکرات لپاره سنجیده دی نو اوس چی طالبان دامن لپاره آماده شوی او افغان انتظامیہ هم دا غواړي نو دی لړک د اعتماد پر ټولو لوی ضرورت دی زګی چی یو خو افغان طالبان حمله کوي او بل طرف ته افغان انتظامیہ د دوی پر ضد عملیات شروع کړي نو په داسې حال کې چې حالات سمړخت روان دي باید چې دواړه خواوو د جنگ بندۍ اعلان وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈپلومیٹ مجلے د افغان سولی لپاره په ماسکو کې سویو مذاکرات او د کابل او ماسکو ترمنز اړیکو خرابېدو ته کتنه کړې ده. بل خوا د بخشن نړیوال سازمان په ایران کې نیول سوی د بشری حقوقو فعال او وکیل امیر سالار د نیونې په اړه رپورٹ خپور کړی دی. د دواړو لنډیز ظفر خان وړاندې کوي.
ڈپلومیٹ مجلہ لکی د مئی په ویشتمه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ سیاستوالو او طالب استازو روس سره د ملګرتیا سلمې کلیزې په مناسبت روسی چارواکو ته مبارکي ورکړه. هغه مهال له غونډې وروسته د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستانه د بهرنو ځواکونو د سم د سوتلو غوښتنه وکړه او پر بین الافغانی خبرو یې ټینګار وکړ. مجله لیکي که څه هم د خبرو دغه پړاو په کابل کې ناندرې راپورته کړی او د افغان حکومت هیڅ یو استازی پکې ګډون ونه کړ، خو د ماسکو له دریځ ښکاري چې په افغانستان کې د کړکیچ په ختمولو کې فعال رول ترسره کول غواړي. غونډې ته د افغان حکومتي استازونه ورتګ په ډاګه کوي چې د کابل او ماسکو اړیکې په وروستیو کې ډېرې خرابې شوې دي. مجله زیاتوي د اړیکو خرابېدو وجه دا ده چې د سولې لپاره په ترسره شویو د ماسکو په غونډو کې روس افغان حکومت له پامه غورځولې او طالبانو ته ډېره توجه ورکړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې ویلي د تیر کال نومبر په شلمه د ایران استخباراتو د بشري حقوقو مدافع او وکیل امیر سالار داودی د خپل کار له ځایه نیولې. نوموړی د جون په دویمه زندان ته واستول شو. د کاروایي په دوران کې هغه ته د وکیل سهولت نه ورکړل شوی او اوس د زندان په مهال ورته د خپل کورنۍ سره د ملاقات لپاره ډیر کم وخت ورکول کیږي. سازمان ویلي داودی په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعینو فعالانو او د جبنی او مذهبي لګښتونو لپاره د وکیل په توګه ډیر کار کړی دی. د هغه نیول د ایرانی چارواکو د هغه تسلسل برخه ده چې د فعالانو او وکیلانو د خاموش کولو په لړ کې ترې کار اخیستل کیږي. په راپور کې راغلی دی چې د 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر اوسه په ایران کې له یو درجن زیات وکیلان نیول شوي چې ځینو ته یې د بند سزا شوې او ځینې یې وهل شوي ټکول شوي دي.
ڈانڈوس پان لکھی چی پا پاکستان کی پا بیا بیا د ماشومان سره جنسی تیری کیشی، خو پا دی اڑا نه خو ریاست او نه هم ټولنه خپل ذمہواری پورا کوي. د ورسپانې په خبره اوس وخت راغلی چې په تعلیمي ادارو کې ماشومانو ته د خپل ځان د حفاظت او دا ډول د تیریو څخه د ځان ساتلو لپاره پوهاوی ورکړل سي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
دان وسپانه په یوه اداریه کې په پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي تیریو او د هغوی د وجونو په موضوع لیکي چې سخ کال د مومندو فرشته وا چې په اسلام آباد کې د جنسي تیری نه پس ووجلې شو. دا غي نه مخ کې د پنجاب د قصور سیمې زینب وا کلونه مخ کې په لاهور کې د یو شمیر ماشومان لا درک کېدل، تر هغې د پامه غورځول شوی ول تر څو چې د هغوی قاتل خپل اعتراف وکړو. د دغه مقدمه قاضي د دا ډول وحشي قاتل لپاره د عبرتناکي سزا خبره کړې وه. تیر کال پر سنیو کې د زینب د قاتل لپاره هم د ولس په وړاندې د پانسای بحثونه روان وو، خو د ادارې په خبره یوازې په 2013 کال کې د رسنیو د راپورونو له مخه ماشومان سره د 3300 نه زیاتې پیښې شوې دي، خو دغې خبرې ته نه حکومت پام وکړو او نه رسنو. د ادارې په خبره دا پیښې یوه معمولي نمونه ده. په اصل کې داسې بې شمېره ماشومانو سره جنسي تیری کیږي او وجلې کیږي، خو هر کال د دې پاړه هیڅ نه تر سترګو کیږي. ڈان وس پانے لکھی چی پا بیا بیا دا ڈول پی خو پاڑا دا ریاست او ٹولنی غفلت پڑا گا شوے، خو ہر رل مونگ دا خپل غفلت او غلطے پٹاولو پا مخا دا سی پی خو تا صرف پا ظلم ویلو اکتفا کردی دا او دا غر دی عمل دے چی ناکافی او غیر انسانی دے. خود ورسپانی پا خبرہ دا تیر دیارت پورس پا دی اڑا یو خ خبرہ مخی تراکلا چی دا بشری حکونو وزارت دا یورپی یونین پا مرستا دا ماشومانو دا خوندیتو پاڑا دا اگاہ یو کمپین شروع کرو. اداریه کې راغلي دي چې تر کلونو پورې د نفسیاتو پوهانو او ډاکټرانو ویلي ول چې دا ډول پیښو د تدارک لپاره د تعلیمي ادارو استادان او د کورنیو مشران باید پوه کړل شي چې نه یوازې دا ډول پیښو د ښکار شوو ماشومانو پیژندګلي کولی شي بلکې د هغوی د ذهني تکلیف کمولو لپاره مرسته هم کولی شي او ماشومانو ته د هغوی د احترام او حقونو په اړه آگاهي هم ورکولی شي. ورځپاڼه لیکي پکار دادا چې دا ډول هرې پیښې نه پس ماشومانو ته د خپل حفاظت بنیادی طریقې وښودل شي او که د هغوی په ذهنونو کومه بده نفسیاتي اغیزه شوې وي د هغې د اثر ضایع کولو لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کړل شي. ډان ورځپاڼې زیاته کړې چې دا یوه ډېره حساسه مسله ده او د دې مخنیوی یوازې د کورنیو د مشرانو او د ریاستي ادارو د وس کار نه دی بلکې په دې اړه په تعلیمي ادارو کې هغه ټول سهولتونه ځای پر ځای کول چې د ماشومانو خوندیتوب یقیني کولی شي ډېر ضروري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره ناڅاپه خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ او د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که تاسو هغه ته ولاړ شئ د مشال ریډیو ویب سایټ ته، نو بیا به هلته د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو په تکراری توګه هم اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته هم راوړم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری تیر ورځ په کوز دیر کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غولوی غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر موجوده جمهوري حکومت نیوکې کړې او ویلي چې موجوده حکومت په جمهوري جامه کې یو امیرانه حکومت دی چې د ده په وینا د خپلې خوښې فیصلی پر خلکو تپل غواړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
اور مجھے قبائلی علاقوں میں جانے سے روکا جاتا ہے تو پھر یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟
دا دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے چپ کچھ دیر کی دا خپل گوند دا کارکنانو یوے لوی ونڈی تا وینا کوی. هغه وویل چې نن وخت کې هم دا وی مقابله د یو امیرانه حکومت سره ده.
آج بھی ہمارا مقابلہ جمہوریت کے لبابے میں چھپی امیریت.
نن زمون مقابله د جمهوریت په جامه کې د یو امیرانه حکومت سره ده. هغه سلیکټ کړی شوی وزیر اعظم چې وړاندې به د انصاف خبره کوله اوس انتقامی سیاست کوي. هغه شپه په شپه د ولس د شتمن کولو او خوشحالولو خبره کوله، خو نن یې ولس په ټیکسونو، ګرانۍ او بیروزګارۍ کې ډوب کړی دی. هغه به د عدلیې او میډیا د ازادۍ خبره کوله، خو نن په خپله یې د میډیا په مرۍ ګوتې راټینګې کړې دي. بلاول په مرکز کې د عمران خان د حکومت په اقتصادي او نورو پالیسیو هم نیوکه وکړه او دا یې هم وویل چې دا هغه د حکومت اصل راوستون کې هم اوس خوشاله نه دی. هغه وخت یې ویلی وو چې ځان به ووژنم خو قرض به وانخلم، خو اوس یې د هیواد ټول اقتصاد د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته حواله کړی دی. حالات یې دې ځای ته راوستلي دي چې خلک د هغه د حکومت په لومړي کال د دې موجوده حکومت نه د خلاصي دعاګانې کوي، ان تر دې چې د هغه راوستونکي هم اوس ډېر پریشان دي. بلاول په موجوده حکومت دا تور هم ولګولو چې صوبو ته خپل حقونه او پیسې نه ورکوي. د وفاق د نالایقۍ له وجې صوبې دیوالیه کیدونکې دي. پنجاب، سند او پښتونخوا ته د خپلې برخې نه کمه پیسه ورکول کیږي. پښتونخوا صوبې ته خپلې 40 اربه روپۍ نه دي میلاو شوي. دا پیسې هم ستاسو د عوامو دي او هم په تاسو خرچ کول واړي. په اسلام آباد کې ناس د یو ګوډاګي د حق نه جوړیږي چې هغه ستاسو د پیسو د خرچ کولو پیسې کوي چې ستاسو پیسې به سرنګ او چرته خرچ کیږي. حکومتي چارواکو تر دې دمه د بلاول د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي چارواکو د پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو لخوا لګول شوي ورته تورونه رد کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوانی مباجا
ستونزې او سرکار
په پاباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
سباون
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا پټان کې د مسودو مشرانو په یو جرګه کې د حکومت او پوځ څخه غوښتنه وکړه چې د جنوبی وزیرستان هډکوارټر دی وانه ته نه بدلوي او په دې اړه د صوبایي حکومت د فیصلې تفصیل دی دوی ته وړاندې کړل سي. بلخوا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر وایي په دې اړه با د پوز او حکومتي چارواکو یو جرګه رابلې. نور تفصیل د سیلا مسعود په ریپورت کې.
پرون د دریم په ورځ مسعودو مشرانو مالکانو پټانګ شې یو درنا جرګه وکړله. دا جرګه څه د پاره وه؟ په جرګه کښې موجود مخشني سینیټر مولانا محمد صالح شاه قریشي وایي
جرګه ته داسې بنیاد مند شوې وه، خالص مشر ارغلی وو او په ښه وافر انداز سره ارغلی وو. دا یو هفته مخکې فکر شوې د صوبایي حکومت یو ډی سي دفتر ته چې د ساؤت وزیرستان سکم هیډکوارټر دی اوڑتا بازار نو دا خبر شروع لا په مسجدو باندې ډیر بد ولا جدل شي. دا خو ډیر د افسوس خبره ده.
مولانا دا زیات کړه
دا موجوده کور کمانډر د مشر دوا ور دا وادا کړی دو په ټانک شه کړی دو اوسې په وزیرستان څه هو کلا دا د توسې هډکوارټر چې دای دو د توسې د مارګو په مطابق دا موجوده صوبایي حکومت د فوج چې هډکوارټر دی دا د مشر په یو خپل شي صوبایي حکومت دا سړین حکومت ای چې د ګراوند د ملي حقایق نه خبر ای دی. مسجد پرکړه دا وکړه چې صوبایي حکومت دا نه دی زورور چې دای دغه ځینی هډکوارټر وړه تاکو او مسجد د دغې اداره په زور سره دغې مقابله وکړو چې صوبایي حکومت په خپل ګینډي کښې نه وي موږ د دنه خپل حق حاصلوي.
مشرانو مالکانو د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز خان وزیر هم د حکومتي نمائنده په حیثیت جرګې ته رابللی و. هغه په دغې لړک شې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
بنیادي خبره ده د صوبایي حکومت چې فیصله کړې ده د دفتر دا چې کوم دي دا پوسټ تبدیل شي. بنیادی خبره دے دے داوا آگے کے چونکہ دے داول چې میشتا تو سے کمشنر صاحب سره یو جرګه کښې سے پاگا کے آرمی والا ہوی او آگا دے پورا دے بنیادی خبر وکړه. آگے کی مو تو ول چې می جو تو ستا تین در سالور دے کے کمشنر صاحب سره جرګه کښې دی او باقی مو دا خبر ور تو وکړه چې می جو تا دا کوشش تای چې کوم چې دای مشرون دی دے دے چې سو فیصله وی ته خبره وی هغې متفق ان شاء الله میش ټولې خبرې کېږي. ما هو داسې میس هغه وخلي قدم هغه د مشغلې په فیصله او د مشغلې د قوم په رضی سره هغه مخکې دیایي.
دا دې هم یادوي چې په دغه باره کښې ټول مسعود قوم یا اول دا ټینګه پرېکړه کړې ده چې که د دوی غوښتنه ونه شوله منله بیا به په داسې احتجاج لاس پورې کړي چې تاو یې تر پېښور او اسلام آباد پورې ورسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبې په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبې په ورځ په یوه نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو اوري. په پېښور کې د موبایل ټلیفونونو د یو شمیر مارکیټونو دکاندارانو ویلي چې حکومت دی په موبایل ټلیفونونو او د دې پر کاروبار ځینې نوي ټکسونه چې کوم لګولې دي. له دې کبله اوس د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی کاروبارونه پر ټپه ولاړ دي. دوی وایي حکومت دې نوي او زاړه موبایل ټلیفونونو ګران کړي نو ځکه یا اوس خلک نه اخلي. په دې نور تفصیل د دې خلکو په خبرو کې چې غلام ورسره خبرې کړي دي.
او هنوم الحمدلله نوم دی دا 80% د سکه چې دا عام د یوز کاروبار دی په ټول پاکستان کې. دا مالونه راتله د بار ملکونو نه دا خبر خونه و. دا خو دې کال نیمه کې دا خبر راځي غوښته چې دا سمګلی شو دا شو. اوس په دې کال کې څنګه د ندار څخه ختمه چې دا د قانونو مامیدې دي. دې له خو دې موږ له ولار راکې دکاندارانو لکه دا لکونه روپۍ خلکو ورکړي. یو دکان کې جی سالورو 15 لکان راغون شوی دی پیسې راغونډې کړي دي. ولته یو کاروبار روان کړي دي چا چې چاله وستا مال پیسې راکړي کاروبار د پاره. اول ته زه بلاک شوم ته مانه پیسې غواړي. زه تاله پیسې خو تا ما به دښمنی شو جنگ شو کنه هغه خپل منځ کې انډیوالان هم په جنگ شي. نو دا لارې موږ ته ټوله بنده شوې ده. هر طرف نه یو د موبایلونو باندې بل کم یو قهر را پرېوتو.
زه عثمان علي د جی ټي روډ د موبایل اسټیشن صدر. او زمونږ مین مطالبه دا ده چې د ګورنمنټ اف پاکستان نه چې اف بی آر او پی ټی ای سره زمونږ چې کومه مسله روانه ده هغه کې زمونږ د ټیکس تمیز دی بیل کې د نوي او د نوي یوزر. بالکل سمپل مثال درکم د گرینڈ پرائم پلس په 14,000 روپے باندې آفیشل دے پرائز دے 14,000 آفیشل پرائز دے. او مونږ چې هغه سټیم مارکیټ کې ورکو میکسیمم 7,000 روپے کې هغه مونږ مخکې خرڅو لګیو. هغه به چې مونږ سټیم ټیکس ورکو نو ماته دا وی چې ارته په باندې 40% ټیکس ورکا. هغه 14,000 چې د دې کم آفیشل پرائز دے هغه باندې 40% ورکا نو هغه به زه 7,000 سره جمع کما. 7,000 سره جمع کم نو دا زما بیا 11,000 ته تقریبا ورسیږي. یوز سټ په 11,000 کې دا ماته پریوزي.
جی زمانو شهزاد دی اوزه مسلم مارکیټ چیئرمین خبرې کوم. او زموږ مطلب دا تقریبا دا اتنه همیشه شو چې زموږ دا مطلب کاروبار بالکل مکمل طور باندې چې بند شوی دی. احتجاج مونږ دا پلان جوړ کړی چې مونږ ان شاء الله 11 تاریخ نه سوری پول سره به مطلب چې سملی به مخ کې به احتجاج کوو. او بیا مطلب چې کو زموږ دا مطالبات نه منل شوي نو مونږ به مطلب غیر مهینه مدت د پاره به د شټ ډاون او مطلب احتجاج وکړو.
زمانو رویندر سنگ دی او په جډي روډ باندې زموږ دکان دی. زموږ چې کوم د موبایل بزنس دی دا د ډېر یو ټاپ بزنس په پاکستان کې موجوده وخت چې کوم د موبایل د کاروبار بزنس ته پوسو کې پنن وخت کې د موبایل کاروبار بالکل ختم دی. زما خپل په دې جی ټی روډ باندې دکان دی. موجوده وخت چې کوم موبایل نه بلاک شوی دی زمونږ زیات تر کسمر چې زمونږ راځي کنه اړي تقریبا 80% چې دغه یوز موبایل اخلي. په دې وجه اخلي چالک دې ته پریټ کې خمیلاوي نو په دې وجه یوز موبایل اخلي. نو یوز موبایل خو چې څنګه بهر نه چې دې وس راځي هغه حکومت پریک دی نه بلاکي. په دې وجه زمونږ کاروبار چې 80% ختم شوی دی او 20% چې کوم پاتې دی هغه نوې شوټ نه ونیم دومره ګران شو چې موجوده وخت کې نوې شړ خصولم س معمولی کار نه دی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
دې نه سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خواهشات او هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. تاسو زموږ غله مشال ریډ خاوري د نورو دونکو او سم تاسو ته د افغانستان د جلال آباد پړی رپورٹ وړاندې کوو. هلته د ټولنیزو او مدني ټولنو غونډه شوی او په دې کې د جلال آباد او ورته ټول ولایت پر یو شمیر ستونزو باندې خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال بازم مدابید پر رپورٹ لري.
د ولسی تړون تر چتر لاندې د مدیریتي کمیټو تر جوړېدو وروسته د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین نایب سرابي وویل
برنامه ملي میثاق شهروندي بزرگترین برنامه حکومت است.
نوموړي وایي ولسی تړون د حکومت لوی پروګرام دی چې ښارونو او کلو ته بنیادي خدمات ترسره کوي. دا پروګرام د خدماتو یو لیست دی چې لاغې نه خلک انتخاب کوي، پراختیایي پلانونه جوړوي او د خلکو د لومړیتوبونو په اساس وزارتونه مکلف مکلف دی چې د انتخابی شوراګانو لپاره پروګرامونه تدبیر
کړي. وزارتخانه مکلف هستند که از طریق شوراهای انکشافی برنامه‌ها را تطبیق کړي.
د افغانستان د کلو بیا رغونی او پراختیا وزارت اړوند د ولسی تړون پروګرام عمومي رئیس مختار غفارزوی په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل، د تیرو دوو کلونو راهیسې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې له دغې لارې یو شمېر پروژې بشپړې شوې او ځینې نورې د بشپړېدو په حال کې دي.
په ننګرهار کې په 555 کلیوالي شوراګانو کې د ولسی تړون د پروګرام لاندې چې د 565 میلیون افغانیو په ارزښت باندې فعلاً دغه پروژې د تطبیق په حال کې دي. د بیا د اقرا پروژه چې اوس د 208 مکاتبو لپاره ده، د 1.2 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې ده ته هم هغه پیسې اختصاصي شوي دي چې د هغه پلان پر اساس به مکتبونه هم انشاءالله په یو کال کې ایمار شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل، دوی په نورو هغو ولسوالیو کې د ولسی تړون تر چتر لاندې د انتخابي شوراګانو پر مټ پروژې پلي کوي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې پکې امنیت راغلی دی.
ولسی تړون د ننګرهار په اته ولسوالیو کې کار کوي. اوس په اته نورو ولسوالیو کې چې په جنگ کې صدمه لیدل ده هلته تطبیقیږي. دا کانفرنس په همدې خاطر چې د دې پروګرام یو ارزونه وشي او معلومات ولس سره وړاندې شي او بالاخره موږ څنګه کولای شو چې په پروژو کې امنیت شفافیت رامنځته کړو.
د ذکر وړ ده چې ولسی تړون د کلیوالي شوراګانو له لارې په تعلیمي، روغتیایي، زراعتي، کلیوالي سرکونو او ژورو ساګانو په برخه کې د لومړیتوبونو په اساس پروژې پلي کوي. چارواکي وایي چې دا پروګرام د لسو کلونو لپاره په 2016 کال کې پیل شوی چې د لومړیو څلورو کلونو لپاره د ټول افغانستان په کچ ورته بودیجه ځانګړې شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار شره د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
کله جوړ ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
تاسو موږ غلا مشال ریډیز خو ری د خبرونه د پاشي بوت رسیدلې او د خبرونو لنډیز به یو ځل بیا له احمد شاه اعظم څخه وو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې لګېدلې یو سلسله 43 دفعه سر لنن پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا انتظامی چارواکو په غونډه کې وشوه. د دې دفعې له مخې د قبایلي سیمو کې پر ولسي غونډو او د خلکو پر یو ځای راټولېدو باندې بندیز لګېدلې. د خبر پرنخوا په بونو کې د ترګری زد عدالت پولیس امر کړی چې علي وزیر او محسن داوړ د جولای پر 13 عدالت ته وړاندې کړي. ټاکل شوی و چې نن به د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه دوه مشران او پارلماني غړي عدالت ته وړاندې شي، خو د پولیسو لخوا د ریکارډ نه جمع کولو له کبله نننۍ پیشي هم وځنډېدل. د امریکا چارواکو او طالب اساس ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې کیږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخیل زاد پرون مشال راډیو ته وویل له طالبان سره پر ځینو مسلو پرمختګ شوی او پر ځینو لا هم خبرې دوام لري. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاستوال او طالب اساس ترمنځ ناسته د ګډي اعلامیې په خبرولو سره پرون شپه ناوخته پای ته ورسېده. په اعلامیه کې اتمادي دي چې په کې پر ولسي تنصیباتو د بریدونو درول، د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو او معیوبو بندیانو خوشي کول هم شامل دي. په لامه کې راغلی په جګړه کې د ورسي وګړو د سره مال زیانونه دي په ټاپه ودرول سي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن د سنټ د مشر میر صادق سنجرانی پر ضد درخواست جمع کړ. د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان خان کاکړ تیر شپه مشال راډیو ته وویل د جولای پر 11 په رهبر کمیټې په غونډه کې د سنټ لپاره د نوي مشر نوم اعلان کړ. د ایران د پوځي ځواکونو مشر نن ویلي چې د برتانیې د سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د ایران د تیلو ټانکر نیول به بې ځوابه پاتې نسی. د ایران ما حکومتي اژانس تسنیم د محمد باغری لخوا لیکي چې بې بنیاد پلمو پر اساس د ایران د تیلو ټانکر نیول په خبرګون کې به ایران خپل مناسب ځواب کوي. او د کرکټ د نړیوال کپ سیالیو په لړ کې نن لومړی نیمه پای لوبه سیمی فائنل د هند او نیوزیلند ترمنځ روان دي. نیوزیلند تر دې دمه د 15 لوبغاړو په سوځیدلو 208 منډې جوړ کړي دي او 15.5 اوورونه سوي.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. که پر دې څه پاتې وس د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلای سي، هر ځای چې خوشاله اوسئ.